السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې سبا د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دی چې د پښتون د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومتره کې د کاروخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند څلور اویا متره لوړوالی لري او د څلور 50 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میګاواټه برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 15 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پښتون د بند جوړېدو چاري په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له امله یې کله چاري مخ ته تللي کله ځنډېدلي او اوس یې کارونه تکمیل شول. د کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړ کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نږدې څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په دریمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ. خدای بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ، بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حد کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پاو د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرېس اژانس برلین ته د اوکراین د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وغږیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشلیز په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوت کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشن بی پرس په بیجینګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه، هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجینګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال WRC د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 200 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه دې کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره، طالبان باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاص اوس موجود ده، دغه د منځه یوسي یا رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند دي.
د ملګرو ملتونو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
اوبه به ډب پکې ولاړې وي، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي، دنانه وي، ماشومان به دغه شکایته پکې روانه په اوبو کې. یو سل 15 نفره تکلیف د کار زمینه لته مزایده سوی یو کار پکې وکړو.
په هالند کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوسله افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2024 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 4م کال د پوره کېدو په اړه خبر شوې پکې راغلي چې طالبانو پر شزو سخت محدودیتونه لګولي، خپل سری نیونې کړي او د اتباو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څېړل شوی او سې شنبه د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی، پکې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقوقو پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون له مخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلي، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان د نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي دختران به آموز
لنجونو د هر ډول زده کړو او لخصو د کار حق اخیستل شوی، ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګر لیرې کړل شوې دي، خپل سری نیونې او شکنجې زیاتې شوې، د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او دا غرض خلق لخپل هر ډول حقونو به برخي شو. د غرض مذهبي او قومي لګکی و ځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتن
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سر او توقیفونو ته اشاره شوی او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبريالان دي او په دغه ډلې نیوکه کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو داعش خراسان څنګه ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 180 زیاتې قضیې ثبت شوي او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغېزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 370 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډېرو برخو کې دغه ډله آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دی په پرله پسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دې وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتونکي امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، په 15 د اگست 4 کال تپل کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له دې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1943 کال د ډسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدغه 4 کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه ښه کیږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادرېږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغو پورې مهاله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادرېږي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادرېږي، او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. او فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه رابر سکم په حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکلوریانو له 5 یا 4 پول څخه راواچول. ناهید په نامه یوه ښه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ټلویزي میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی سي، بمباري پرې شوې ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعت کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څه رقم کیدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمني دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان استاد طریقې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغه متاسفانه سرانه ورته شوړولي و، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معلفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران، ډېره مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مې میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو ښځو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه شوي دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما مجبوره کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې په غیر مستقیم ډول له ټلیفونو له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې له امله د نامعلومو کسانو له لوري د مرګ واښونه شوي چې دوی نامه په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دې مسلې یو نامه اړ کړي چې د خپلو همکارانو د لنډمهاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یوناما وروستي راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم په عام ډول ټینګار کوي چې اسلام ښځو ته د کار کولو او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د ښځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د ګواښونو په قضیه کې ښکیل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکونکي وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوي دي. یو میرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې وي مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د ګواښونو له امله چې دا ورسره مخ و اړ شو کار پرېږدي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خو د واکونو له امله اړه شوم کار پرېږدم، ځکه کورنۍ مې هم مېرېده او نور یې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې مؤسسې سره کار کوي، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو. په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډېر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او لوی بهرنۍ مرستندوی موسسې سره کار کړي، د غږ د بدلون په شرط وویل
زه په وار وار د تلیفون نه لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوی یم، ځکه زه له یوې بهرنۍ موسسې سره کار کوم. ډېری وخت په ما فشار راوړل شوی چې خپل کار پرېږدم، خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زموږ ورځني لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پرېښی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ګډون د دې سازمان بېلابېلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې وروسته په تېرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم بی پروسپره شو ویل شوي چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړې شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوخې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 1500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز پلویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 لویو وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یاد لارې او سړکونه چې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر مالی ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی سالی محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل
موږ له دې پروژې نه ډېر خوشحاله یو، دغه موږ ته ډېر رسیدګي راوستلې. ډېر مشکلات موجود و، دا سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و، سره اوبه به ډپ پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف و، زنانه وې، ماشومان په دغه شکایت پکې روان و. په اوبو کې 1500 نفر ته د کار زمینه لته مظاهره سوې، هغو کار پکې وکړو، خلک ټول د پروژې نه ډېر خوښېده.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي په دې لارو او سړکونو له یادو 1500 کلیو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکي هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډیر خوشاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زورمت په دې لاره باندې ځي، چې ټول زورمت مابین ده د ساکو د دولزو داسې نورو نورو منطقو چا خلک په دې سړک باندې ځي، او د دې سړک چې خلک ډیر خوښ دي. د دغه پله دغه مخکې یو ډیر پل د تاسې بلدلی، په دغه باندې موږ همیشه د اوبو د سیلاب سره مخامخ یو. دغه کورونه ولسوالۍ ته تګ را تګ نشي کولی، خو دغه کامیابي غواړو، لکه اوس مو دغه کار سې پوخ روان کړی ده. دغه به د وخت آینده دپاره د خلکو ته خدمتې او د خام کارونه ډیر ناخوښوي.
د زورمت اوسیدونکي په ورته مهال د ځینو نورو ستونزو او اړتیاو یادونه هم کوي او زیاتوي په تېر کې د ناامنیو له کبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکی عبدالواقی وایي
نو چې موږ نه سړکو خوند سته، سړکونه هم نسته، پاخه نه دي، خراب دي، شبکې نسته، را پکې د مکتبو د معلمانو خوند هم نسته، ځینو ته تنخوا رسېږي، په کلیو باندې هم نیولي دي، هغه کله ورته رسېږي، کله نه رسېږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو، او دا د کلینیکو کې هم کلینیک هم شته، دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. داسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات له زورمت ځخته ډېر دي.
د زرمت اوسیدونکو وایي د دوی ځمکې ډېر ښه فصلونه کوي او لوی او واړه باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولی. د سهاک اوسیدونکي عبدالواحد وویل
دا د زرمت منطقه ډېره غریبه او خواره منطقه ده. زموږ سره دولت باید د زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک راسره وکړي او د لارو کوڅو راسره کومک وکړي. موږ زرمت ډېر بې وزله خلک او ډېر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې هم غوښتنه ده چې موږ د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې له موږ سره دا مرسته او
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زرمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په ځینو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانۍ درملنې په اړه مې دا خبره تر دې سره شریکه کړه چې د فریدي چمتو په نوم یوه افغانه چې په هالنډ کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه یې د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیسه درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. له هغې فریدې سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زم افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکړم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمن چې تاسې په هالند کې د حجامې په برخه کې د دغه هیواد اسلامي طب اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دوه نیم میاشتې یو تیز کورس چې یعنی په لنډه موده کې باید زر زده کړي وو او هره ورځ مثلا د سهار نه تر څلور بجو پر هم درسونه لرل، هم پراکتیک هم تیوري.
د دې په خبره دوی ته د دې زده کړو تر څنګ پنځلس ورځې عمومي معلومات هم ورکړل شوي او د دې نږدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره چې هالند کې د حجامې په ملک کې د مشهورې مراکشي اصلي هالندي ښوونکې نجات هدوج لخوا ورکړل شوي شاوخوا یو زرو پنځه سوه یورو ورکړي دي. فریده وایي دی چې اوس شاوخوا دوه میاشتې کېږي کاري پیل کړی. له هغو کسانو چې وسې لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسې نه لري او ډېری د بېلابېلو هېوادونو کډوال دي ډېرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغې نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا دوه ایرو پنځه ایرو اخلم. اصلا خو دا تقریبا تر اویا ایرو پورې یو اجامتي د څلوېښت نه نولې تر اویا ایرو پورې.
د فریدې په خبره حجامه یې د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیسه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه یې افغانستان کې خپلو بېوزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کې وزه بار کار تلم هلته چې کتل مې چې ډېر بېوزلي دي، چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سمه دوا نشته، سم تداوي نشته. نو دې لپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زم افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوي وکړم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعاله ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت ښه وي او د وسم پوره وي باید کار وکړو. کار ډېر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دود ده، خو ریښه یې مصر، چین او یونان ته رسېږي. د پرخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن نه بیلابیلو برخو د فاصلې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بیلابیل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پر انځخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره
تلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه کی هیلی میومنی درنو سکونکو هیلی دا چی روغا جورو سی وقت با متر دیمه حالا پا خیره رسولی بی تست طولتا دا یولسم طولگی تاریخ مضمون دویم لست شرخ لست ویم پا دی هیلی چی نن روز هم دل بستر آخره نیشی برا سر ملتیا وکی او دا نن روزی دا موضوع سخه گت واخلی. نن مو موضوع افغانستان دا امویانو پا دوره کی دا چی دا امویان پا دوره کی دا افغانستان اوزا او حالات سر دول دی پر هم دی موضوع بلدی با بحث بلرو او دا دی موضوع اربن با موجود تاسی معلومات لست رو رو نو رازو خبل دا نن روزی موضوع پیلو افغانستان دا امویانو پا دوره کی امویانو په 1928 قمری کال کې یا 1928 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نوي کال په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرو سیمو باندې واکمن شول. یعنی په 1928 قمری کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ. بیا یې نوي کال په پرله پسې ډول سره نوي کال په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی و. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی، مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمي لامل وګرځېدی، یعنی دوی په تنګ سن دغه حالت دا چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لامل وګرځېدی او د ډېرو ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی، دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دي هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دې تزرو شکوي او د دې پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي، که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د باسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسان کټ پټ کسان ونیول سول. لاس او پښې ځینې پریس ولې د مویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د باسیانو پلویان په سخته توګه وڅارله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تېرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راتلونکي دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه څه دي چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي؟ د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه وو، دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل، دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل، د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې اپو پای کې د زیاتې نارضایتي لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متاسبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د غولو جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون. رازو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي، دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي. مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمز دو، چې دی بیا په سلم قمری کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلې دي او د لومړی سر کې تحصیل د مخه کړې و، عربي ژبه زده کړې و. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشی نش کار کوله. په نن سکرینی کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر شبکې سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیر باندې ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروش کلنې کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګ د بنی عباس چې په دې محل کې یو پټ غوند درلودي، د هغه غوند سره یو ځای سو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څو وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پولې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ ویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېرو چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول، او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله، دې په دې وخت کې په دې ونه توانېدي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانه د کورنۍ وروستنی واکمن و، د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغو ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخت ماته ورکړه، او د امویانو وروستنی او د امویانو وروستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په 1300 قمری کال کې د کوفه د ښار په جامع جمعات کې ابوالعباس صفه خلیفہ اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو او پتون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي، او خپل کمی وادي چې ورکړی دی هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پتون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي. نو ځکه لمنځ وړلو لپاره لاسونه بډوحال، او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید، او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ، او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول، او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمری کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنې لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې دوی واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ځکه چې دوی یو ډېر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو، او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ وو، او دغه پاتون کوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي وو، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دوی یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد سره ول وی، او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل، او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه، د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په زړه ور سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسي خلافت ترسیدلو کې لومړنی کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چل Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پېچلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او خپل موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن د چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي، نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1222 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و. یعنی کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې، همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي، نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و، هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې د وکوالۍ سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د په میراث پاتې وي هغه سیمې شوه ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوری د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1299 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورې ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولی عهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستي نه و معلوم، پاچا نه و معلوم. او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي، نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستي خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی و د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. دا هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت و. او د دې ترڅنګ د هغه کسان به داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې و هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدی. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وو، د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بلحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بلحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي.
راځي د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته، دا چې د شاه محمد څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسېږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ یې د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت ته د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1400 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسېږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسېږي، دوی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسېږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي. وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره دی خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسېږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پرېږدي. هغه و چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسېږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسېږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کېږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې وه، نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسېږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاک ته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوی چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1399 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کېږي او کومې لاسوهنې کېږي؟
د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سو د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوست یې کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډېر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان څه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق لوو په حق لوو د چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق لوو ویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
زرو نماتیگی خو بی غگا ولی زرو نهای زرو نماتیگی خو بی غگا ولی زرو نهای زرم داستا خبر غواری رم دوستا خبر غواڑی رم دوستا خبر غواڑی لکا دل میں غنم غواڑی بارانو نہ آئے زرو نہ ماتی گی خو بے غگا ولی زرو نہ آئے زرو نہ ماتی گی خو بے غگا ولی زرو نہ آئے
کړه سترګې دې زړه سره نږدې کړه سترګې دې زړه سره نږدې کړه چې پکې و ګورې دې سرو وینو دندو نه آئے زړونه ماتېږي خو بې غږولې زړونه آئے